کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې کوم رول ولوبوي. او کروشیا غزرګونو کډوال ته اجازه ورکړه چې له سربیا سره په پوله بند پاتې شي. په سروې خبرونه کې موضوع په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په دې ژوندۍ خبرونه کې موږ هغه پښتنې او افغانانې ښځې او نجونې لمانځو چې په بیلابیلو ډګرونو کې هلې ځلې کړې دي او لاسته راوړنې لري. په نننۍ خبرونه کې موږ د عوامي کارګرانو یا ورکرز ګوند له غړې او سیاسي فعالې عصمت شاهجهان سره خبرې کوو. نوموړي د خیبر پښتونخوا د کرک ده او له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې په سیاسي مبارزو بوخته ده. لوړې زده کړې یې کړي. د مسلک له پلوه د مالی او بانکي چارو پوهه ده او په سیاسي ډول د مترقي او کیڼلاسي سیاست لاروي ده. په دې وروستیو کې چې په اسلام آباد کې د پاکستان حکومت او انتظامي د پښتنو خام یا کچا کورونه ړنګ کړل، نو عصمت شاهجهان د دې پر ضد پر پراخو سیاسي هلو ځلو او مبارزو او مظاهرو لاس پورې کړ. پر دې موضوع او ورسره د هغې پر سیاسي ژوند او نظریې له هغې سره خبرې کوو. او تاسو هم کولای شئ چې په خپرونه کې راسره برخه واخلئ او له عصمت شاهجهانه پوښتنې وکړئ. که په پاکستان کې یاست او په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرئ، نو په وړیا ډول راته ټلیفون کولای شئ. همدارس د ټلیفون څلور نور شمیرې هم لرو، په هغه هم له موږ سره رابطه کولای شئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، نشمیرې له ځان سره ولیکې:
0800 22 0333.
او که انټرنیټ لرې، نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده: مشال رادیو.
سروې خبرونه د عصمت شاهجهان صاحبه را سره د ټلیفون په کرښه ده. ستړي مشې.
سلامونه،
څنګه حال دی؟ تاسو څنګه یاست؟ ښه یاست؟
ډېره مننه. پاکستان کې به څوک څنګه خوشي؟
صحیح. تاسو اول پیل سیاسي جملې وکړه، له تاسو ستاسو د ژوند په اړه پوښتنه کول غواړم اول، او بیا به وروسته ستاسو سیاسي هلو ځلو ته راشو. دا راته ووایاست چې په کرک کې تر پیدا کېدو وروسته مو تعلیمي هلې ځلې څنګه پر مخ یوړلې او اعلی تعلیم مو څنګه طریقې سره ترلاسه کړ؟ کم کم ځای کې
زکو زما والد سر چې هغه خدای خدمتگار تحریک سره د هغې تعلق و. زما نیکم او زه د کنهیه لال خټک نیس یم، د خدای خدمتگار نسه یم، د خدای خدمتگار لور یم. نو خدا د چې والد چې به مې ښار کې و، مور به مې کلي کې وه. نو دا کار زما مور وکړو. زموږ کلي چې کوم بلاو د هغه زوی د سکول هډماسټر و، د هلکانو سکول و. نو بس هغې دا فیصله وکړه چې زما لوریانې چې دي هغې به پوزه نه سوری کوي، بنګړي به نه اوچي او غوږونه به مې سوری کوي او سکول ته به ځي. نو بس هغه سکول ماسټر ته مینتداري وکړه، هغه مونږ به د لکانو سکول کې داخل کړو. نو مونږ به بس خویندې درې او مونږ به ملیشي جامع شو، لسپینه لوپټه به م په سر به و. بس هغه سکول نه ما پرائمري بلکې اووم شپږم پورې ما هلته سبق ویلو. بس بیا ښار ته راغلو او زما خاص طور مور مې چې د هغې دا یقین و چې لاره بس همدغه ده. زه غواړم چې زما لور په خوله کې د ژبه وي، نو هغه به سکول ته ځي او هغې به دا وایي چې سپارسم نه به کوم سبق نه وایي، مونږ به خیر دي اچا به سره ډوډۍ خورو خو مونږ لوریانې به سبق وایي. نو دا لاره هغې صحیح کړې وه. او والد صاحب مې چونکې ښه مترقي سړی و، نو هغه پکې سپورټ وکړو. بس دغه رنګې ورو د هغې انخوارې مزدورۍ او محنت او بیا سیاسي تعلیم او سره سره ما په خبري نه پبلک ایڈمنسٹریشن ویلو، او بیا مې اسکالرشپ وظیفه واغستله په انسټیټیوټ آف سوشل سټڈیز هالینډ نوی. ډیولپمنټ سټډیز ویلو
ښه
او دا رنګ ما خپل تعلیم پوره کړ.
کله چې تاسو دغه ډیولپمنټ سټډیز یا د پرمختیایي چارو مطالعه کوله په هالند کې، نو په هغه وخت کې تاسو د دغه وس کینلاسي او مترقی سیاسي نظریه خاوند واسطه ماغه وخت کې کنا نه وای؟
زه چې کله اسې خو زه پیدا شوی یو سیاسي کورنۍ کې وم او سیاسي استاد چې هغه ډېر یو ستر ترقی پسند لیډر دی د پښتنو د سیمې ستوری دی، څومره پورې چې زموږ د ترقی پسند تاریخ تعلق دی، سرفراز محمود کمریډ سرفراز محمود د لایبرری کې وزه والد سره مطلب لویه بشم نو والد سره هم بوتلو سیاسي جلسو ته یو دی بس دی. نو بس بیا چې یونیورسټي ته راغلم نو هغلته کې زه پښتون شوم فیډریشن کې، چونکې زما خاندان پښتون کم پرست تاریخ سره متعلق و نو زه پښتون شوم فیډریشن کې رومبه په جنا کالج کې یونیورسټي کونسل ته الیکشن ته ودرېدم. خو بهرحال زر ماته د دې خبرې احساس وشو د 19 کال عمر کې چې د دې سیمې چې کوم ځپلي ولس دی، پښتانه دي، عوام دي، وګړ دي، دا یو اړخ نه دی، دې سره کېدونکي زیاتې نور هم ډېر اړخونه دي او ټولو نه غټ اړخ چې دی هغه طبقاتي دي او د ښځې په طور باندې دا هم راته پوهه وشوه چې دوی د ښځې سره هم زیاتې کېږي، غیر مسلمان سره هم زیاتې کېږي، دغه رنګې په دې ریجن باندې جنگ دی. نو بس داسې ورو په سیاسي سفر کې بیا د کمپرستۍ نه لږ مې مخکې سوچ لارو بیا د طبقاتي تحریک برخه شوم. نو یورپ ته تللو نه مخکې زه د سیاسي تحریک مخکې نه برخه جوړه شوې وم او د کمیونست پارټي غړې وم، د هغې په ډیسپلن کې به مې کار کوو او هغه وخت په 1990 کې او د هغې نه 2-3 کاله وړاندې هغه یو زیر زمین یعنی انډرګراوند تحریک و، خو زه د هغې برخه وم. نو دا سیاسی پوها صرف یورپ کې نه
راغلی، دی وطن کې ډیره ده. صحیح، بالکل. دا پښتنه مازل تاسو ځکه وکړه چې دا ډیولپمنټ ډیسکورس چې خودل کیږي د دې ترشاوي چې د ازادي پاله یا لیبرالان هغه طبقاتي تضادات وغیرہ چې دی هغه صرف نظر کوي، دا هغه نظر اندازه کوي او د خپل مقاصد لپاره دغه ډیسکورس پر مخ وړي. تاسو ور سره چې هغه وخت کې مسابق ویلو نو دا تضاد در تخکاره کېدو په دې دغه کې کنه؟
دا خبره بالکل صحیح ده، زه دې خبرې سره بالکل اتفاق لرم چې دا څومره سټڈی ډیسپلین چې دي دا بنیادی طور نیو لیبرل پروګرام او استعماری پروګرامونو ته مخکې وړلو لپاره دا تعلیمي سلسله او دا سکالرشپ دا پروګرامونه هم دې لپاره جوړ دي. خو زما خوشقسمتي دا وه یا دا زما شعوري فیصله به وه چې زما چې کوم استاد و چې کوم زما سپروایزر و د هغه نوم و کین پوسټ او هغه هغه وخت کې یو کتاب لیکلی و او پیپر بیک باندې مې تلن شایع کړی و چې ډېر ستر اغاز ری ګیننګ مارکس دغه کتاب نوم. نو هغه وویل چې ما دا فیصله وکړه چې هغه زه به د هغه شاګردي کې لاړه شم. نو هغه په ما باندې ډېره خواري وکړله او ما ته ویل چې ته زما لاړه خطه د خپل وطن ته یو توفه زه به تا تیارو ما تا باندې به ډېر کار کوم. نو بس هغه به د دنیا نور کتابونه چې کوم لکه اوس مثلا زمونږ په کتابونو کې کالج کتابونو کې نوم شامل هغه ټول مترقی پولیټیکل اکانومي کتابونه شو لکه سفیر امیر شو، حمزه الوی شو، مارکس شو، داسې چې کوم دا اوس پټنایک هندوستان والا شو، هغه رنګ دا ټول کتابونه هغه به ما باندې هلته کې اویل. نو زه دغه رنګ کمپلیټ انډاکټرینیشن چې څه ته وایي چې وست کوي دلته د ډیولپمنټ پروفیشنل زه راغې نه
بچ پاتې شو. صحیح،
بالکل.
او دا طبقاتی ټولنې ته د طبقو په شکل کې قتل چې دوه طبقې دي یا ډېرې طبقې دي، کېدای شي جنسي، کېدای شي اقتصادي، دغه لینس نه د دغه عدسې نه ټولنې ته قتل تاسو ته نه ښکاري چې ډېره زیاته تنګه عدسه ده؟
خبره دا ده چې نن پورې د دنیا په تاریخ کې تومره د دینه ستره ادسا بل په سوشل ساينسز کې چې را وستی وینو هغه یو خایمنه تا. آیا د دینه بل څه غټ تضاد شته نن په پاکستان کې تاسو وګورئ چې څومره مسلې دي دا د ځمکې سره تړلې دي. دا اوس راکه چې یوازې تاسو ذکر وکړو
بالکل
دا څه شی وو دلته کې جبري پې دخلای نه کېدلې. دا غریب خلک نه وو، دا پښتانه مو او خدا غریب وو مالدار پښتون چې دی هغه خو په اسلام آباد کې په هر بوټ کې یو ګیسټ هاوس په بیا اغستې هوټل کې اغستې، هغه ته خو څوک نه کوي. دا غریب خلک اته ورسل دغه رنګې تاسو وګورئ چې غریب چې دي هغه اکثریت عیسایان یعنی غیر مسلم، یا د پیسو په تقسیم کې که تاسو د ښځې حیثیت وګورئ نو ټول مال حال ځمکې هر څه شی دي. دغه رنګې مونږ په وړاندې دي د چې کوم جبې بې دخلۍ خلاف تحریکونه په اشنغر کې شوي دي، نو که دېنه بټه بله غټه عدسه وي بل غټ لینس وي نو هغه دې مونږ ته څوک وښيي چې دوی چې بنیادی طور په سماج کې چې کوم انتشار دی یا جګړې دي د هغې وجه مال حال یا طبقنه ده یا بل څه دي نو هغه دې مونږ ته وښيي، نو مونږ به خیر دی بیا زه به په ذاتي طور باندې هغې باندې خبرې کولو ته تیار یم. اوس تر اوسه پورې د دنیا تاریخ دا ښایي چې اوسه پورې سوشل ساينسز کې او پولیټیکل ساينسز کې یا دنیا بھر تحریکونو کې د دین په لګټه خبره لا نه دراوته.
خا عصمت شاه جهان صاحب د کچا آبادی او ذکر تاسو وکړه په دې به هم لتا سو پښتنه کوم په پښتنو وطن کې د خزو په سیاست کې دراته ګو نظریاتي سیاست باندې به هم لتا سره خبرې کوم. خو یو کس را سره د ټلیفون په کرخه دي کې دي چې لتا سي څه پښتنه لري. صاحب ستړی مشي. صاحب ستړی مشي. اها دره سره د ټلیفون په کرخه تاسو دا د کچا آبادی ذکر ما هم د خبرونې په پیل کې ځکه وکړه چې دغه تر ټولو وروستی د ستاسو د مبارزې په برخه کې تر ټولو وروستی اقدامات ماته همدغه ښکاري چې تاسو دا څو ورځې مخکې تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې پورې هم په میډیا او په رسنیو کې مسلسل راتلل چې تاسو فعال یاست او حکومت باندې فشار راوست چې دغه خلکو ته دې بیرته کورونه ورکړل شي او دوی بې دخلي غیر قانوني او غیر آئینی عمل کړی دی حکومت، هغې کې څه پرمختګ وشو تر اوسه پورې؟ تاسو څه لاسته راوړنه وینئ په هغې کې؟ کنه
هغې کې داسې ده چې مونږ دې ته داسې نظر باندې ګورو چې کومه چې زمونږ دا تجربه وشوله چې دا لکه په اسلام آباد کې اشنغر وو، په داسې وو چې دا د جبري بې دخلۍ خلاف خاص طور د ځمکې سره متعلقه یو تحریک راپورته شو، نو اسټبلیشمنټ دې سره مونږ سره ډېر زیات سختۍ سره پیښ شو چې دې وی چې دا خبره وړاندې لاړه نشي. او زمونږ د پارټۍ تقریبا شپېته کسان چې دي هغه اینټی ټیرست کوټ کې هغې باندې د دهشتګردۍ مقدمې واچولې، نو هغه اوس یو هغه مقدمه مونږ روان ده چې هغه خلک روزي. او بل دا چې تاریخ ګواه دی، کیمرې هلته کې وي، هر څوک هلته کې وو، مونږ ورته وایو چې بیا هغه وښایې که نه چې هغه تلې راووتې، هغه څه شی راووتل، هغه څوک وو، چا څومره مړي کړي وو، او که دا دهشتګرد وو نو بیا تاسو په خپلو ګاډو کې کورونو ته ولې رسول؟ نو یو خو مونږ هغه های کورټ کیس دی هغې کې مونږ لګیا یو چې د خلکو دا کیس ختم شي. دویم مونږ په سپریم کورټ کې یو آئینی پټیشن اچولی دی، هغې کې مونږ دا وایو چې د پاکستان موجوده آئین چې دی هغه رهایش بنیادی حق په تور باندې منی، چې په آئین کې دا حق شته. نو بیا زمونږ دا صوبائی حکومتونه چونکې رهایش چې دی دا اوس دا 18th امندمنټ نه پس دا صوبائی سبجیکټ دی، مونږ دې دا وایي صوبائی حکومتونه چې د دې څه منصوبې دي او دا آئینی ګارنټی چې دی دا به څنګه دي خلکو ته یقینا ورکړي. سپریم کورټ کې کیس روان دی او مونږ تمه ده چې سنا څخه فیصله به وشي. فی الحال خو سپریم کورټ دا آرډر کړی دی چې په پاکستان کې به چرې هم په کچا آبادی آپریشن نه کوي، نو دې آرډر چې دی دا زمونږ ګټه ده. بل دا چې
تاسو وایي په کچا آبادی خلاف به آپریشن نه کېږي، دا ستاسو یوه ګټه وه، بریا مو.
دا ستاسو آرډر دا ټول غټه ګټه ده. او بل دا چې ټول پاکستان کې زموږ پارټۍ سره بلا خلکو رابطې کړي دي، هغې سره د پارټۍ ډېر زیات د خپل جدوجهد چې دی هغه ډېر نمایه شوی دی چې دغه خلک دي چې دا د مزدور طبقې دپاره د مظلوم طبقې دپاره آواز پورته کوي، نو مونږ سره بلا خلکو رابطې هم کړي دي. او د دې نه علاوه ګورمنټ چې دی هغه لکه ډېر احتیاط سره اوس خبرې کوي، ځکه چې میډیا هم دې خبرې ته اوس ډېر دغه ورکوي، امپورټنس ورکوي. نو مونږ وایو چې اوس پورې خو دا ټیک ته یو آبادی مونږ بیلل چې پاغه کې بیل پاغه کې تقریبا شل شل زره نه برا خلق اوسېدل. خو نقصان خو دا غو شو خو هغه ګټه دا وشوه چې پوره ملک ته دا وخت کې دا خبره په هر فورم باندې راوچته شوه او سپریم کورٹ چې کوم دی هغه د پاکستان پارلیمنٹ هم نه غوښتنه کړې ده چې پارلیمنٹ جوړ شي ورسره د ادارو ته هم ثبوت هم ویلي دي چې موږ ته خپل پالیسیانو ډرافټ راولېږي.
صحیح دی. ما سره یو کس د ټلیفون په کرخه دی، صاحب ستړی مشي، نوم دې راته وخی او سیمه.
السلام علیکم. زادی له سنتورای د کورم جنسنا سلامونه او نیک له وړاندې کوم تاسو مل منی ته ډیر سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام. پښتنه وکړی لاسمت شاه جهان صاحب څخه پښتنه لری.
وعلیکم السلام.
دین ادا پښتنه کوم څه موجوده وخت کې لکه خد وسایم ډیر ظلمونه کیږي. دی پاک لا دی څو بچات کړه ده کنه ده بچات کړه کو کو د پوره لکه سپاری کی ور کواشي یا د سینور ظلمونه جنا وخت کې لکه سلو تا نه پریږدي.
بالکل حسن توری کچھ آبادی کے جیل تھم تلو.
بالکل.
دا د د توري په سر یو ځل دې ته بیا سلام کور وړاندې کبلی دې دې د وطن دې.
وعلیکم السلام.
خبره دا ده چې څومره پوری د خزو د ازادۍ ترکه یو برابرې سوال دی. خبره دا ده چې انفرادي کیسونه چې مثلا کیږي ټول نه زیات په پنجاب کې کیږي، ځکه چې جاګیرداري نظام لاندې د خزو زیات مصیبتونه دي. په پښتنو کې مې د غرنګ سیم کې مې انفرادي کې سونه چې دي کاغه مونږه هغه باندې د ان جی اوز په شان فوکس وکړو نو هغه مونږه حل کولی نه شو. ځکه نشي حل کولی چې ته اوس مې هغه کې د ښځې نجات هم نشته. اوس مثال په تور یو ښځه د کور نه ظلم نه تنګه ده، کور نه راووته چېرته به زه بوزم؟ پارټي چېرته بوزي؟ کم ریاستی نظام کے سماج کے دلنا داغی زینشتا. نو خبر ادا دا چې څو پوری سماج نے بھی بدل شوی، سرکاری نظام نے بھی بدل شوی، د ریاست نظریه نے بھی بدل شوی. هغه وخت پوری مونږ په دې باندې سکولی شو. خو البته مونږ خپل سیاسي حل ځلې کې د ښځې د ترقۍ، ازادۍ، سوکالۍ او د برابرۍ سوال مرکزی حیثیت لري. او موږ خپل پارٹی کې خپل سیاسي جدوجہد کې د ښځې باره کې همیشه دا خبره راپورته کوو او اوم د موجوده حکومت نه غوښتنه کوو مختلفو سہولیاتو د پاره، د ښځې تحفظ د پاره، د ازادۍ قانون سازۍ د پاره. خو ور سره ظاهره خبره ده موږ یو لوی کار په سر اغسته چې موږ به دا ریاستي نظام او دا سماج بدلو. نو هغې دپاره چې کم مترقي سیاست وي هغه موږ جاري ساتو.
صحیح. بل راسره څوک دی او له کوم ځای؟ صاحب ستړی مشي. سلامونه صاحب، ته پوښتنه وکړه، نوم دې راته وخی او سیمه.
سیما مونی دلفی.
ها، او نوم دې څه دی صاحب؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ نوم صاحب.
نوم طارق دی.
ها طارق صاحب، له عصمت شاه جهان صاحب څخه پوښتنه لري. دې لاړ. بل سره څوک شته؟ راتره کی صاحب ستړي مشي. نوم او سیما. ها، تاسو دغه دا خبر وکړه چې د خزو حقونه چې دی هغه د پاره تاسو له حکومت هم غوښتنه کوي، ور سره په سماج کې، په ریاستي نظام کې د بدلون د پاره په غټه پیمانه باندې، په غټه ساتي باندې حل ځلې کوي. کدار ته وایي چې د دغه حل ځلو د دغه بدلون راوستو لار تاسو ته څخه کاری جمهوریت انتخاباتي سیاست په ذریعه باندې په آئین کې بدلونونه دي، کده یو پرېشر ګروپ په توګه باندې، او کنا هغه د انقلابی سیاست طریقې؟
مونږ خو چې د عوامي ورکرز پارټي کله جوړول په دې کې د لیفټ ټول وړې وړې شپږ پنځه پارټیاں نه راغونډې شوې، او مونږ تیر کال په دې ټول موضوعاتو باندې کانګرس کړي او مونږ پارٹی ته ټول در ته ټول گروپونو مشترکات اور باندې
ته
پارٹی عوامي ورکرز پارٹی منشور چې دی هغه پاس کړي دی. نو ظاهره خبره ده زه د هغې ګوند غړی یم، نو هغې پیسہ باندې به خبره کوم، د هغې نه بهر هم خبره کېدی شي، خو ما خیال دی چې هغه خبره مناسب خبره ده ځکه به هغه کوم. نو مونږ دا فکر لرو چې مونږ به باید چې 2-3 پرانګ اپروچ ولرو، ځکه چې کله چې سړک سیده وي که نه به په 140 پر رفتار باندې ګاډی بوزي، چې کله په سړک کې ډېرې زیاتې کندې وي یا مورونه وي نو ته به ګاډی او لارا به ډېر کیئرفلی ګوري. اوس په دې ریجن باندې جنگ دی، امریکې استعمار په دې جنگ لګولې دی، دلته جاګیرداری ده، دلته سرمایه داری ده، دلته کې د ښځو باندې زیاتې دي، او دغه رنګ مطلب کنزرویټیزم دی، فنډامنٹلزم دی، انیمیټ چې څه وایي هغه څه شته. نو مونږ دا وایو چې مونږ به یو خو مونږ مزاحمتي سیاست جاری ساتو، یو مزاحمتی سیاست به مونږ جاری ساتو، بل دا چې مونږ پارلیماني انتخابي سیاست به هم کوو. مونږ تیر لوکل ګورنمنٹ الیکشن کې د پښتونخوا په پښتونخوا صوبا کې تقریبا اویا خلکو ته ټکټونه ورکړي وو، هغې کې 60 خلکو ووټونه ګټلي دي، او دې کې اکثریت چې دي دا کسانان دي. او په پښتونخوا کې مونږ د خپلې صوبایي سیکتر چې نوم یې تاجمینه بیبی، هغه ته په 400 کې په جنرال سیټ باندې دغه ور کړو، او هغه تقریبا یو سل وټونو باندې هغه د مختلف غټو پارټیانو نه پہلا الته کې د جماعت اسلامي او د پی ٹی آئی چې کم کینډیډیټ و هغه وګټله، او غالبا دویم د ان پی آر پیپلز پارټي خو دریم دی موټو نواغ سر انتخابی سیاست هم هغه کې لاس اچولې دي. او د اسلام آباد چې کوم ساتون کې په 30 نومبر باندې انتخابات دي د ډیسټریکټ ګورنمنټ لوکل ګورنمنټ، هغه کې مونږه دیش ټیکټونه ایوارډ کړی، او دا اپریشن چې کوم شو د بنیادی تور هغه د وجه هم شو یو وجدم وا، ځکه چې مونږ د اسلام آباد کې نوې انتخابي رواج شروع کو چې ورکینګ کلاس با الیکشن کوي، او هغه هم دی کچی آبادی نه مونږه 43 ټیکټونه ورکړي، او دلته زموږ پارټي 3 دفترې وي. نو هغه چې کوم د لیفت عام طریقه وا چې بای
انقلاب او
پرولیټریټ کوبا کوي، او ریاست په ټوپک په زور باندې رانی سي، مونږه به ډیموکراټیک طریقې باندې سره د مزاحمتی سیاست او د مزدورانو فرنټ، طالب علمانو فرنټ، د ښځو فرنټ، دغه رنګې چې کوم دی د سیاسي پارټۍ سیاسي عمل کې او سیاست په ذریعه باندې او د عوامي طاقت په ذریعه باندې انتخابي لارې باندې مونږ د خپل
جدوجهد ته دوام ورکړو. دا د خزو حواله سره خبرې وکړو، د پاکستان کې په پارلمان کې اکثر خزو ته خاص سیټونه ورکول کیږي، په عمومي نشستونو باندې تاسو ذکر وکړه د تاجمینه بیبي چې هغه مو ودرولې و، په عمومي نشستونو یا جنرال څوکۍ باندې نه ودرول کیږي دا خزي، دغه عمل ته څنګه ګوري؟ دا د خزو مخنیوي کوي کنه کوي په سیاست کې دراتګ؟
دې کې یو خبره خدا ده چې مسله صرف د خزه ازادۍ ترقۍ او برابرۍ سوال چې دی کنه، دا صرف د خزه ریپرزنټیشن سوال نه دی، چې په اسمبلی کې ورله ځای ورکا یا په سیاسي پارټۍ کې ورله نمائندګي ورکا، دا سوال دا دی چې آیا ریاست چې کوم نظریاتي بنیادونه دي یا د هغې سیاسي بنیادونه دي هغه د خزه ازادۍ ترقۍ او برابرۍ مني او کنه، او آیا دا سیاسي پارټۍ چې کومې ښځې رامخکې کړې دي هغې د ښځې برابري مني؟ هغې په سماج کې د نارینه چې کوم ډومینیشن دی یا چې کوم دلته کې د نارینه حاکمیت دی، آیا دا سیاسي پارټیانې هغه چیلنج کوي کنه؟ د دې سیاسي ایجنډا چې دا د ریاست او د دې سیاسي پارټیانو اپا غی سیاسی ایجنڈا کې چې کومې مین سټریم پارټیانې دي دا غی په ایجنڈا کې د خزه او د نارینه او د نارینه او د نارینه طبقاتي برابر طبقاتي نظام خاتمه او د مردانه حاکمیت خاتمه دا د غیبه ایجنډا کې شامل نه ده. نو دیو جنا که خزی رام شي پرېزر ستونو باندې نو هغه زیاته ګټه نشي کولای.
صحیح.
خو بهر حال دا یو سټپ دی رائټ ډایریکشن کې چې څومره خزی راځي پبلک سفیر کې او مغه عمره روجتی قوتونه چې دي هغه ته لگا ډیرا لکه پسپائی کیږي.
صحیح.
او مثلا اوس دې کې یو یو خبر دام دا چې اخر جمعه اسلامي مو چې دا ولري چې خلافت براولي او هغه هډ اف د سټیټ خزم نه مني او د خزي برابر حقوق هم نه مني. جمعه اسلامي کې بلا خزي دي
بالکل شپکي
دا غرنګ مسلم لیگ چې دی هغه هم نه مني. نو د خزو موبلایزیشن چې دی کنه تو پروموټ کنزرویټیو پولیټیکل پروګرام دا چې دی دا لکه سلف دیف دا سلف ډیفیټینګ دی دا د خزو خلاف سازش دی د خزو په آر کې.
صحیح صحیح ده. ډیره زیاته مننه
اسمت. زیاته ګټوره خبره نه ده.
صحیح ده. ډیره زیاته مننه اسمت شاه جهان صاحبي چې برخه مرا سره واخیسته. ډیر کم وخت پر را سره راغلی خو ستاسو د سیاسي نظریې نه ډیر لږ خبر شو. ډیره زیاته مننه په سروې خبرونه کې را سره برخه اخیستو لپاره. بل اونۍ به بیا در سره اوریدونکو په مخه مخه.
زمانت دے دا امن زمانت